ساعت لس بجه شوی و بلیخ پروانی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل د نن ورځې د چاودنو په باب راپور لرو. هڅه کوو چې د دواړو پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. وروستۍ چاودنه ویل کېږي چې نن 9 بجې د کابل په امنیه قمانداني کې شوې ده، خو تر اوسه پورې د تلفاتو جزئیات نه دي څرګند. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
د خبرونو سرچکې نن سهار د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې چاودنه سوې چې د چراغ په وینا تلفات نه لرل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي، او د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشران په نښه کړي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې چاودنه سوې چې د چراغ په وینا تلفات نه لرل. د اتمی امنیتي حوزې و چرواکي ازادي راډیو ته د نمنه شودلو په شرط ول چې چاودن چاودونکو مواد د سړک ته څیرمه په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر دا مهاله د یادې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل سوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د شنبه په ماښام د نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال یوری فیلیدوپ له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر غنی د ویندوی دفتر د فیلیدوپ له قوله وایي چې بان کی مون غواړي په مناسب فرصت کې افغانستان ته سفر وکړي. دا څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې ولسیوي چې فیلیدوپ د اشرف غنی سره په مشرۍ افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ څرګند کړ، او هیله یې څرګند کړ چې له 2016 میلادي کال وروسته به د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان له پراختیا ای اجنډا سره همغږی کړي. که څه هم تر اوسه افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ارګوای ولسمشر غنی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون د سفر هرکلی وکړ، او وی ویل چې په مناسب وخت کې به دغه سفر تیاروي پاره شاغلی بان کی مون ته خبر ورکړل شي. د کندهار امنیه قمندان وای د دې ولایت د مرستيال والي عبدالقدیم پټیا د وجل طرحه په کوټه کې جوړ شوی او د پښتنو مشرانو د وجل کېدو د رواني لړۍ یو کړی ده. لوی پاسوال عبدالرازق په کندهار کې خبرلاند ته په خبرو کې یو اربیا اجمنه وکړه چې د پټیا قتلین به ونیسي. نو موري د پښتنو مشرانو د وجل لړۍ چې د پوینا د پولي دواړو غاړو ته روانه ده د اندیشنې وړ و بلل.
پښتنو مشرانو وژنې په دې کې شک نسته، زموږ تیار ورځ که مشران چې مدل ته شیدانیش د غونې ملخط په خوم شیدانیش کچیر موږ د دې معلوماتونه واخو. ار اورز په کوټه چمن ګلستان پېښور پر ځای کې موږ تیس پنځوري مشران شلتیږي په یو نامو په بنم.
د کندهار د امنیه قمندان له پښتنو وغوښتل چې د خپل قومي مشرانو له قاتلینو سره د مرسته نه کوي. د کندهار مرستيال والي عبدالقدیم پتیال د تیر یک شنبه په ماښام په کندهار پوهنتون کې په ډزو وویل سو. د نوموړي تر وژل کېدو مخکې هم په کندهار کې ګڼ حکومتي چارواکي قومي مشران او ټولنیز فعالان په یو او بل نوم وژل سوي دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني اتیا بوله، یو یورو 2 افغانۍ 25 بوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 بوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 بوله، او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې مشران په نشه کړی دي. د امریکا جګپور دفاعي چارواکو وویل چې د دوی یو لړ هوایي حمله د جمعې په ورځ موصل ښار ته نږدې د لوس موټرونو یو کاروان لمنځه وړی دی. امریکایي چارواکو دا خبره تایید نه کړای سوای چې په ویشتل سو موټر کې د اسلامي دولت سختری ضد لی مشر ابوبکر البغدادي هم سپورو او کنه. خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په دې برید کې ټپي سوی دی. د بغداد په شمیشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور چپیان دي. چارواکي وایي چې پرون تر ټولو خونړی برید د کوراده په نوم سیمه کې وسو چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. په بغداد کې په چاودنو ډیر کله شیا مسلمانانو هدف ګرځول کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان په جنوب لودس کې په سلګونو هزاره ټبرو د بیش پښکلن انجلۍ د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. دوی پرون د بلوچستان ایالت په کوچ ښار کې د پولیسو له دفتره بهر د اعتراض په توګه راغونډ شول. د سحر ویټول په نوم د بیش پښکلن انجلۍ مړی د نومبر په 15 په کاټ کې پیدا شو چې په کثافاتو کې غورځول شوی وو. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده. د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي تاریخوالي د دې سبب شوی دی چې د هزاره قوم 200 زره کسان په تیرو لسو کلونو کې له پاکستان څخه وتښتې. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخیل ګورباچو پای د اوکرين پر سر د روسي او لودي سترمنز کړکېچ نړي د یو نوي سړه جنگ پر درشل درولې ده. دراتیا کلن ګورباچو د خبر پروند د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزي په مناسب مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د روسي مشر ول د اروپا د پرځای چې په نړي کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاریخوالي د اغیز د دایره د پرخولو پر سر د سیالي او بل اخره د پوزي شخړو په ډګر بدل شوې ده. شاغلي ګورباچوف د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیز په مناسبت مراسم متول باید له روسیې سره د خبراتور للارې د باور فضا رامسته سي. نو موري همدارنګ وړاندیز وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه باید پر روسیې چارواکو لګولې بندیزونه لری کړي. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوش کړي چې په توقيب کې ساتلی وو. د شمالي کوریا د ملي اطلاعاتو د رئیس دفتر فرونول میتو تاد میلر او کینت بای امریکا ته روان شوی دی. میلر او بای دوه کال او وشت میاشتې شمالي کوریا په بند کې وو. دوه څلوېښت کلن بایو یو کوریایي تباری مبالغ دی چې په 15 کال شقه کار محکوم شوی وو. څلورشت کلن میلر هم په 15 کال بند او سخت کار محکوم وو. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا تر نه کړی چې لدی امریکایانو څخه په ډیپلوماټیک لوبه کې د لاس د الی په توګه استفاده کړي، خو شمالي کوریا دا تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو د سهار په 2 بجې خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ دی په ټوله افغانستان کې اوریدل کیږي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د ملي شورا مشرانو له طالبانو څخه د جګړې د بس کولو غوښتنه وکړه او پر حکومت یې ژغ وکړ.
پښتني مشران وژنې په دې کې شک نسته، زموږ تیار او راز کوم مشران چې مدلته شي دانیش د غونې ملخط پخوم شي دانیش.
دا د کندهار امنیه قمندانو چې د دغه ولایت د مرستیال والی د وژلو د پلان په اړه ویل چې د ډیورن کرښې ها خواته جوړ شوی و. د دې خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې
په افغانستان کې لکه رئیس مالوچ کرل کیږي. د کومو سیمو مشهور مالوچ دي، څه مال کرل کیږي او نرخونه یې څنګه دي.
لکه څنګه چې مو مخکې وویل، تازه راپورونه وایي چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې چاودنه شوې ده. د ځینو راپورونو پر اساس دا چاودنه د امنیه قمندانۍ په دریم منزل کې شوې ده او د امنیه قمندانۍ د دفتر رئیس ډګروال محمد یاسین په دې پیښه کې وژل شوی دی. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه نسیم شفق څخه پوښتو چې همدا اوس د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بلې، سلام وړاندې کوم سروان صاحب. تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د 9 بجو په شاوخوا کې د کابل د امنی قومندانۍ په دننه کې چاودنه شوې ده. روغتیایي مسؤلینو ویلي دي چې له دې پیښې څخه تر اوسه پورې یو وژل شوی کس او اته زخمیان روغتون ته انتقال شوي دي. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه د امنی قومندانۍ کمانډانای په دریم پوړ کې هغه ودانی کې په دریم منزل کې شوې او ډګروال یاسین خان چې د امنیه قومندان د دفتر امر دی دی هم پکې وژل شوې دی او تر ډیره ویل کېږي چې زخمیان هم پولیس دی خو لا تر اوسه نه دی ویل سوي چې په دې کې څه شمیر پولیس او یا ملکی کسان هم استه او کنه. نو د انفجار علت او څرنګوالی هم تر اوسه نه دی معلوم ځکه د کابل امنیه قومندانۍ یلته خټول امنیتی ځواکونه دي او ډیر دقیق سارل کیږي او سخت امنیتی تدابیر ورته نیول سوي دي. دا نه دی معلوم چې انفجاري مواد الته څنګه ورول سوي دي او دا انفجار الته څنګه شوه دی. او په عین حال کې نن سهار هم په و بجو باندې یو انفجار د کابل د اتمی امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د شاشهید په دریم سړک باندې وشو. اول ته هم په انفجار کې کڅم ویل کیږي چې تلفات نسته خو عیني شهیدان ویل دي چې دوه ملکان دوی لیدري چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو.
ډیره مننه نسیم شفق چې د کابل د ننیو چاودنو په اړه معلومات راکول. د وویل چې دوهمه چاودنه د کابل د په امنیه قومندانۍ کې شوې ده. د امنیه قومندانۍ په دوهم پوړ کې شوې ده او د راپورونو پر اساس د امنیه قومندانۍ د دفتر عامر ډګروال محمد یاسین خان په دې پیښه کې وژل شوی او اته کسان نور ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له زور زیاتی او وینې تویولو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د پرون د بغلان د پیښې د وژل شویو غړیو د ووم تلین په مناسبت په غونډه کې پر نوي حکومت تاکید وکاوه چې د ملي شخصیتونو د وژونکو د نیولو هڅې جدي کړي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وویل چې حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره واضح پروګرامونه ولري. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین درکوي.
سول او پخلاینې ته د وسلوالو مخالفینو د رابللو په لړ کې د افغانستان د ملي شورا چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنگ او وینو تویولو د لاس واخلي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د بغلان په ولایت کې د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل جنگ او زور زیاته د هیواد او خلکو په ګټه نه دی. د له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر له جنګ لاس واخلي.
من از همین جایگاه بالای آن ادعا افغانهایی که در مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارن خطاب میکنم.
زه له دغه ځایه په هغو افغانانو چې د خپل دولت او خلکو سره په مخالفت کې ولاړ دي غږ کوم چې راشي د سولې غږ او د افغان دولت د بلنې هرکلی وکړي. د مسلمان وینه د مسلمان لخوا لویه ګناه ده. راځي چې دغه لویې تراژیدۍ ته د خبرو او مذاکرو له لارې د حل لاره ولټو.
خاغلی ابراهیمی د ملی وحدت له حکومت هم وغوښتل چې د ملی شورا د وژل شو غړو د وژونکو د نیولو هڅې د زیات کړي. د ملی شورا لخوا په دې ځانګړي غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د یادونه ده چې په 1300 لمریز کال کې د بغلان په ولایت کې د مخالفینو لخوا په یوې پلان شوې بمی چاودنه کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمی په ګډون د دې جرګې شپږ تنه وژل شوي وو. د ولسی جرګې مسؤلینو په دې برخه کې په تیر حکومت انتقاد وکړ چې د بغلان د پیښې د عاملینو نیولو ته لازم هڅې نه دي کړي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل چې نوی حکومت دی د بغلان د پیښې د عاملینو د نیولو ترڅنګ په راتلونکي کې هم د سولې ټینګښت ته تدابیر جدي کړي.
اوسنی حکومت پراتونکو کې د افغانستان د سولې د پاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده. هغه څوک چې د خبرو او ډایلوګ د لارې نه، د سیاسي مشارکت د لارې نه، د دې نظام او اساسي قانون او د اسلامي قانون په چوکاټ کې د نظام برخه ګرځي، هر کله ورته وویل شي. هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینې توي، هغه په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده، ظلم ده.
مسلم یار دا هم وبل حکومت د په هیواد کې د سولې په خاطر له مخالفینو سره د مذاکراتو غټور لارې چارې غوړ کړي. دا په داسې حال کې د 13 ورځ د ملي اوالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تاکید وکړ چې په تیر حکومت کې د وژل شو دولتي چارواکو دوسیې سمې نه دي سیړل شوی او په کار د چ په دقت سره پریکار وشي. سره لدې چې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت لخوا د دولتي چارواکو او عامو خلکو د وژلو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې کیږي، خو دا به وروسته معلومه شي چې نوی حکومت په هیواد کې تر کومه ځایه د جنګ مخه نیولی او سوله ټینګولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د امنیت قمندان وایي ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د پښتنو مشرانو د وشلو دسیسې جوړوي. امنیت قمندان لوی پاسوال عبدالرازق چې پرون د کندهار د والي د مرسیال د وشل کېدو په تړاو خبرې کولې وویل د دغه ډول وژنو په دسیسه کې بهرني هیوادونو مرسته کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلی.
د کندهار د امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د ترور طرحه په کوټه کې جوړه شوې، خوشمنه یې وکړه چې هغه قاتلین به نیسي چې دلته یې دا کار ترسره کړي. کمانډان په دې وروستیو کې د پښتنو د مشرانو په وژنه اندېښنه ښکاره کړه او زیاته یې کړه چې دا لړۍ د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د نړیوالو په مرسته عملي کېږي.
پښتني مشران وژني، په دې کې شک نشته. زموږ تیار ورځ که مشران چې موږ دلته شیدانیش د غونې مده خط پخوم شیدانیش که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو، هر ورځ په کوټه، چمن، ګلستان، پېښور په هر ځای کې زموږ سپین ژوري مشران شل کېږي په یوه نامو په بل نامو شیدانیږي. د ماجد په خلو کې، د کور په خلو کې.
د کندهار امنیه کمانډان د پښتنو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو مشرانو د وژونکو سره مرسته ونه کړي. د ده په وینا چې نړیوال هم په دې برخه کې پر حقیقت سترګې پټوي او د هغه چا مرسته کوي چې پښتانه مشران وژني او یا یې په ترهګرو مشهوروي.
در ډېر راده جنیوال پر دې شانو سترګې پټوي. دغه خلکو سره چې موږ غواړي موږ هم ترورستیان کې مده بینه ویسي، دوی د هغو سره کومک کوي، زموږ سره کومک نه کوي. زموږ سره دوی کومک کوي چې نڅه خو نوي پیسې د هغو سره کوي. هغه خلک چې موږ ترورستیان کوي یا موږ په یو نامو په بل نامو وژنو، د هغو سره دي زیات کوم.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې په ځانګړي ډول کندهار کې سلګونه قومي مشران او لوړ پوړي دولتي چارواکي وژل شوي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د تیر یکشنبه په ماښام په کندهار پوهنتون کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وبجل سو. تر دې مخکې عبدالاتیف آشنا د والی مرستیال د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب، د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی، کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی او د هغه دوه مرستیالان د ولایتي شورا کاندید اشمت خلیل کرزی، اتر احسان، دوه د امنیه کمانډانان، تر لسو اضافي ولسوالان، د ولسوالیو د امنیه کمانډانان او پسلګونه نور قومي مشران په جلا جلا حملو کې وژل سوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ساعت لس بجې او ولس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په و بجې پیل شوې دي، د ماښام تر و بجو دوام کوي. اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو لیکلي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو د باګرام زندان او د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن تروریزم په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایي پوځیان به ډسمبر میاشتې پورې باګرام اډه په بشپړه توګه ونړوي. وړاندې په مطلب کې راغلي دغو پوځیانو په باګرام اډه کې له 2000 موقتي ودانیو څخه 1300 ودانۍ نړولې دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغان چارواکي باید له خپلو نړیوالو دوستانو څخه وغواړي چې دغه ګونګ حالات ختم او خپل دریځ روښانه کړي. بلې خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت لیکلي د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت نوې معامله. همدې ورځپاڼې لیکلي حکومت د بهرنیو ځواکونو پر هوایی ځواک تکیه کوي، خو دا چاره د حکومت ولسی ملاتړ له منځه وړي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې وړاندیز کوي افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د عملیاتو لپاره کارنده کړنلاره جوړه کړي. افغان ځواکونه باید لا زیات تجهیز او وروزل سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې د افغان ځواکونو پر رهبرۍ کې د اصلاحات راسي تر څو زموږ د امنیتي ځواکونو وضعیت ښه سي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي افغانستان او پاکستان باید د ګډ دښمن پر وړاندې په صادقانه ډول مبارزه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې هر وخت چې لوړ پوړي افغان او پاکستاني چارواکي دواړو هیوادونو ته سفرونه کوي، دواړه ولسونه په دې تمه وي چې دا ځل به د ګډ دښمن پر وړاندې پرېکنده تصمیم نیول کیږي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې تروریزم په سیمه کې فعال ده او تر ډیره د پاکستان او افغانستان له ولسونو نه قرباني اخلي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې راغلي، پینټاګون بیا هم په پاکستان کې د حقانی په څیر د تروریستي ډلو له شتون څخه پرده پورته کړه. لیکوال پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه کوي یاد هیواد د تروریستانو ځالې او د هغوی روزنځایونه دړې وړې کړي، همدارنګه دې له دوی سره تړلې ډلې وځپي.
د ناتو سرمنشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنګي عملیاتو کې برخه نه اخلي. ینس سټالتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناتو نوی ماموریت په یوازې د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او ملاتړ په برخو پورې محدود وي. په دې اړه قاسم سولمل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په پوځي عملیاتو کې د بهرنۍ ځواکونو د شکلولو پر پلان کار کوي، د ناتو عمومي منشي وایي دوی به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنګي ماموریتونو کې برخه وانخلي. د دغه سازمان عمومي منشي یانس سټالتنبرګ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د دوی نوی ماموریت به یوازې د افغان ځواکونو پر روزنې، مشورې ورکولو او ملاتړ ولاړ وي. سټالتنبرګ زیاته کړه چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي.
موږ به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو، ملاتړ او د هیواد د ساتنې او تلفاتو د کمولو لپاره د دوی د وړتیاو لوړولو ته دوام ورکړو، خو د ناتو ځواکونه به په جنګي ماموریتونو کې برخه وانخلي.
ښاغلی سټالتنبرګ وویل چې افغان ځواکونه کافي وړتیا لري او کولی سي له خپل هیواد څخه ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي، خو دغه سازمان چمتو دی چې د اوږدې مودې لپاره له افغان ځواکونو سره د نورو همکارۍ ترڅنګ مالی مرستې هم وکړي. د بارني ځواکونو له لوري د عملیات پر مهال ملکي تلفات او د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي هغه څه و چې مخکيني حکومت سره مخالفت کاوه. پخواني ولسمشر حامد کرزي له همدې عمله پر بهرني ځواکونو انتقادونه وکړل او له افغان ځواکونو یو غوښتل چې په پوځي عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه مرسته ونه غواړي. خو اوس د افغانستان نوی حکومت پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې په یو شمېر عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم شکیل کړي. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د افغانستان امنیت شورا ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره یو طرزل عمل جوړ کړي چې دا به په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو اساس وي.
جمهور رئیس د افغانستان امنیت شورا ته لارښوونه کړې ده چې یو طرزل عمل جوړ کړي چې کوم عملیات پوځي چې په افغانستان کې ترسره کیږي دا به د هغه اساس وي. نو کله چې د دې په هغه مسوده آماده شول، چمتو شول، رئیس جمهور خپل شخصا ګوري، روسه د هغه نشي د دې اطمینان ترلاسه شي چې د دې طرزل عمل پر اساس باندې افغان وګړو ته کوم زیان متوجه نه دی. روسه غینه کې د شډو عملیات تر سره
شغلی سالارزی ویل ک په دینو برخو کې افغان ځواکونه مرستو ته اړتیا ولري، نو شای له بهرنی ځواکونو څخه وغوړي. د مهال افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشرکوي او د راپورونو لمخې په ورستۍ کې دغه ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی او کافي تجهیزات هم نه لري، نو دا ضروری ده چې په پوځي عملیاتو کې له بهرنی ځواکونو مرسته واخیستل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو آزادی رادیو اوري. په هرات کې د شزینه فلمونو د فستیوال جوړونکي وایي د فستیوال هدف د شزو د وړتیاو زیاتول دي. په دې فستیوال کې شپږ څلوېشت هغه کورني او بهرني فلمونه شودل کیږي چې یا د شزینه فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي او یا یې موضوع د شزو حقونه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې فستیوال سره په یو وخت په کابل کې ولسمشر غني د افغان شزو د وړتیاو د لوړولو په هدف د امریکا د نړیوالې پرختیايي ادارې د میلیونونو ډالرو په لګښت یو پروژه پرانیسته. اجمل اندی پاره جزئیات اوروي.
په هرات کې د خصوصو د فلمونو نړیوال فستیوال د پرانیستي په لومړۍ ورځ د نندارشیانو له توت هرکلی سره مخ شو. د رویا فلم بنسټ خودونکو د دې فستیوال مشر رویا سادات ازادي رډیو ته ویل تر 500 زیات کسان د فلم ننداري لپاره ورغلي و چې په کیله برتانیا، ایران، تاجکستان او هندستان څخه ورغلو میلمنو هم برخه لرله. رویا سادات وی له 1500 فلمونو څخه شپږ سلويخ فلمونه د ننندارې لپاره غوره شوي چې ټول یا خزو جوړ کړي او یا د خزو د حقونو په اړه دي. رویا سادات وی د خزو د حقونو اړوند مسلې په ځانګړې توګه د جنسیتي برابرۍ موضوعات او د خزو د حقونو په اړه شتان دیښنې د فلمونو موضوعات دي، خو ټول فلمونه داسې نه دي چې پکې اصلا د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ښودل شوی وي. فلمونه په بېلابېلو کټګوریو کې راغلي، کومیډي فلمونه، کورني او داسې چې له مختلفو لارو یې د ښځو اړوند مسلې څېړلې دي. تارمان شهر د بنسټ مشره گیسو جهانگیری هم د دې فیسټیوال له جوړونکو څخه ده. نوموړي له فرانسې څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې فیسټیوال یو هدف دا دی چې مدني ټولنه د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان د نوي حکومت سره د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړي. گیسو جهانگیری وایي دا فیسټیوال موږ ته د دې فرصت راکوي چې د ښځو ستونزې د یو فرهنګي نوښت له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوو او یادونه وکړو چې د افغانستان ځوانانو، ښځو او سړیو د پرمختګ لپاره ملاتړ لري. په هرات کې د ښځو د فلمونو فیسټیوال په داسې حال کې جوړیږي چې افغان ولسمشر د حکومت په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ګډون پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ وویل ښځې کولی شي په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم رول ولوبوي او حکومت یې ژمن دی چې د هغو د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کابل کې د ښځو د وړتیاو د زیاتولو په هدف د یو 15 کلن پروګرام په پرانیسته کې وکړي. افغان ولسمشر د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په 2 میلیون ډالرو مالی لګښت افغان ښځو لپاره دا پروژه ګټوره وبلله او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې په عملي کولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د ښځو د فلمونو نړیوال فیسټیوال یو هدف هم د ښځو د وړتیاو زیاتول دي، په ځانګړې توګه د سینما په برخه کې. دا فیسټیوال به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. رویا سادات وایي دا فیسټیوال لپاره له غوره شوو 46 فلمونو څخه 13 فلمونه یې افغانانو جوړ کړي او نور د سیمې او نړۍ فلمونه دي چې په دې فیسټیوال کې ښودل کیږي. سادات وایي له ارزونې وروسته به د فیسټیوال درې غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د نن ورځې بلکې د تیرو ډیرو کلونو ټول مطالب لوستلې او همدارس اوریدلې شي. په تیر بیا د ازادي رادیو په جنتری ته کور شي، نو په جنتری کې تاسو نیټه ټاکلې شي د هرې ورځې د هر ساعت خبرونه چې غوړي اوریدای شي. د پاکستان د دفاعي چارو یو شمیر څارونکي په داسې حال کې چې جنرال رضوان اختر د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکل شوی، وایي چې شاید مشر په بدلیدو سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. پاکستان په داسې وخت کې د خپل استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې په ګاونډي هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر جنرال رضوان اختر د شنبه په ورځ رسمند د ادارې د نوي مشر په توګه په کار پیل کړ، وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د تورستانو ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1980 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکو ته وګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ څوکۍ ته لار موندونکي پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغو دواړو ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
د مشرانو په تبدیلی سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړې وړې تبدیلی نه راځي. مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، دغه خو کېدای شي، لیکن د دوی تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومی کی داسی چی کم دا جنگ کم حالات و نظر دے عذب سرا اگا اس ختم شوی دے اگا غرور ہو امن طرف کرے جی مثلا چی افغانستان کی دا تبدیلی را جی او آغا جی نبارنی فوجی نو جی او پا پاکستان کی ہم دا تبدیلی را شی چی اگا خبر آترو تا او امن طرف تلا تا چولے کی جی چی دوارا طرف تا امنی پا پیلا ہاندی مدبرانا پا کی دیسے دادا
رضوان اختر د آئی سائی تر مشر کی دو مخ کی د پاکستان د سندھ ایالت په کراچی ښار کې د دې ایالت د رینجرز یعنی مو فوجیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کیږي چې د آئی سائی د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي نوموړی همداراز وایي چې آئی سائی له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هیواد کې د هندوستان له ډیریدونکو نفوذ ویره لري
دلی خودی پختل زی باندے چہرہ عیسائی کبھی دفعہ کبھی لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا چکم خدشات تھی اگر دی حد پوری دی چ افغانستان خاور دی دا پاکستان خلاف استعمال نشی ہندوستان دا دی دومرا زیور نکڑے شی چ آغا دا پاکستان تو داخلی معاملات ہو کے مداخلت ہو کی یا دا سے منصوبی جوڑی کی چ دا پاکستان تک مشکلات راشی
د مومن په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت لګاونډي هیوادونو سره د خو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې له امله به خاید د پاکستان پوز او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې سناسه بدلون راولي د یادونې وړ ده چې د پوز تر مشر وروسته د آی اس آی د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوز او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو لس بجې او دېرش دقیقې دی د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي
نن سهار د کابل ښار اتمی حوزې اړوند سیمه کې چاودنه سوې چې د چارواکو وینا تلفات نه لرل ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي افغانستان ته سفر وکړي د کندهار امنیه قمندان وای د دې ولایت مرستیال عبدالقدیم پتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د رواني لړۍ یو کړی ده ټاکل سوی ده چې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام یو ډیپلوماټیکي حل لري ته د رسیدو لپاره نن خبرې وسی د امریکا پوز وای چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشران په نشه کړی دي د بغداد په شامیش د سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لښتر لږه درو دیش کسان وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان دي د پاکستان په جنوبی لویدیځ کې په سلګونو حضرت برو دی بشپش کلنې انجلۍ د قتل پاک سلام عمل کې اعتراض کړی د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف فائده اوکرين پر سر د روسي او لویدیځ ترمنځ کړکېچ نړۍ دی ونیوي ساړه جنگ په درشل درولې ده او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړی چې په توقيب کې ساتلی وو
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو څخه اورئ ساعت لس بجې او دوه دیرش دقیقې دی د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي او همدارس د ژوند رنگونه هم مهیروي خو تر دې ټولو مخکې د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر په نړۍ کې د ساړه جنگ د پیل کېدو خبرداري ورکړ ګورباچوف د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کالیزې په مناسبت په مراسمو کې وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي د سیاسي تاوتریخوالی سیالی او بلاخره د پوزي شخړو په ډګر بدل شوې ده د نموړي د سرګنونو جزئیات اجمل انداوروي
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسي او لویدیز ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده د یاتیا کلن ګورباچوف د خبره پروند د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه
میر سعید نگرانی خلودنی نوی خلودنی وایني
خغل ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته یعنی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب غرور او برتري ته تسلیم شول نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 4000 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي خپل د سیاسي تاوتریخوالي د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي. د پخوانی شوروي اتحاد دی مشر د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو اترو لارې د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسیې چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې له روسیې سره د کریمیا له یوځای کولو وروسته او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په تور په یو شمېر روسی چارواکو ولګول شول. پالمان کې دا درې ورځنی جشن د هغه سولې انقلاب په یاد جوړیږي چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي ساتونکو د 1990 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د لویدیز جرمني پر مخ دروازې پرانستي او ګڼ خلک وتوانېدل چې له دې دروازې څخه په آزادانه توګه تیر شي. د ختیځ جرمني چارواکو دا دیوال د 1918 میلادي کال په اگست میاشت کې جوړ کړ څو لویدیز المان ته په ډلیز توګه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. له دې پیښې یو کال وروسته جرمني د 1990 میلادي کال په اکتوبر کې بیرته سره یو ځای شو. ګورباچوف او د پولینډ پخوانی ولسمشر لیخ والیسا د هغو کسانو په منځ کې دي چې ټاکل شوي په همدې مناسبت د راک موسیقۍ په یو کنسرت او اور لوبو کې ګډون وکړي.
د ژوند رنگونه
په مهرباني نوم درته وای.
نوم یې عبدالمتین دی. زه ترخیلم.
ترخیل کوچای
کوچای وو
ته خو داسې نه کاری لکه کوچای
نه کوچای مم دغه ځای کې چوکیدار امم کوچای مم
چوکیدار سوی نو بیا کوچای په څه سوی
نه کوچای خو په دې باندې هم چې داخل کوم باندې اعتماد کوي درته دغه ځای کې موږ شهرت لرو هم دغه ځای کې چوکیدار
کومه د خیمه دې کومه
ګوره خو زمينه غلطه کوزه چې کپا ولاړه ده
نه خیمه دې کومه د اخو کپا
خیمه خو وز لاړه خیمه بس وز خو ځند اغاست نهسته ده کنه
نو ته څنګه کوچای ته اسن نوم دې کوچای
نه نه اسناد مو دې کوچي دې زخ
چای هم هغه ته وای چې د دوبی او د زمي مینا بدلی
وړه بلوګار سره خاطو بیا زمي وتل نګرار ته
حکومت دا و زمي د ته دل ترناستي
اوس په دې ځای کې د سیده چې موږ کاروبار په دغه ځای کې ده هم دغه ته اوس چوکیدار
زنه د نه خاص کوچای
د نه خاص کوچای ولې
ښه دا ته وای چې څه کوي دلته ته چوکیدار
زه د خلکو مال چې د شپې راځي د مسافر د دې مال په دغه تبيله کې اچوم او د دې زمال
کومه دا تبيله کومه
او انت کو جدا جوړ کړی روپی دا واړ باندې اخلو او شل روپی په دا غټ باندې اخلو کورک سی تاوان ورکو
تر وسه د کله تاوان ورکړه
او
دتش تاوان دی
او دانه راش کورک سوس 5000 کلدار می یو تا ورکړې او دوه دانه واړ راش کورک سوس 9000 افغانۍ می یو تا ورکړې
کدا څنګه ورک سوس چادر چپټ کړ
نه نه خو مسد مال می تسلیم کسي وسبي می مال به تسلیم او دلته نومو ما سره مال نو په دی
نو دا ول
نو دا نه پیګم نو دا سند او البته غلو به وایم
خو کدا سی وی دی غرق پته
نه غلم بیا گیر ک بیا می غل گیر بیا می دولت هم لاس کې ورکړه
څنګه سو پیسې دې بوت کړې
خلکو به روغه په نیمه وکړه نیمه په تاوان په غسو نیمه بیا په مونږ
نو پتا ولې سو
خب ما باندې دې ځای سره غریب ده یا متاده مثلا په دې
نو کدا چې روغه کې دی خو کار به درو کې
یو سړی به مجبوره تغلا کوي وای دا متاده غل دی دغه لپاره
نو ته خو په دې حقیقت کې دا غلطه تشویقې نه خو
نه نه زه خو دې غلو مخالف یم
نه نه خو نیم نیم ته دیار چا په غاړه اخلي او دا فیصله منه خو ځان در تر
یو سړی ډیر غریب وي مجبور وي
پدال ته پدای کی پد تویلو په کاروبار کې در سره مصرفه کڅ دا ستاونو نه پرې
نو د زما مزمزه ته موتاد ده نه خو اعتماد نه
لري سړی چې لته نغلا کړي و موتاد
او دا موتاد
ځنه خدای دې موتادین وغه مو کې کنه سټ به دي کور دی ودان
خیر مونږ تاسو نه مونږ
مخکخه خزي
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې هیله ارزو را سره میلمنه ده دا متعلمه ده لدی په وورو چې سهیل لري څومره امکانات ورته شته چې خپل هیلو ته ورسی شي او دنجونو د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي. هیل ارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره اخیستې ده. لومړی که تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایئ چې سر له اوسه چې لا په لیسه کې یاست څه هیل لري؟
تاسو نه مننه. ارمو تعلم زینه ارزوګان لري او همداس هر انسان څنګه تاسو ویلې یو متعلمه یم نو د ما ډیر هیله په دې ایفک دي چې معرف که زینه تغییرات راسي او د معرف سیستم جوړ شي ځکه چې کوم مشکلات چې معرف لري هغه موږ اره ورځ وینو او ډیر وینو.
تاسو فکر کوئ چې په معرف کې ستونزې د دې بای سویلې سي افغان جونی پرمختګونه کی؟
والا معرف چې دا خو تنا د جلکانو لپاره نه ده بلکې د هلکانو لپاره هم ده. خو طبعا جلکان تر هلکانو ډیر مشکلات لري چون په ډیر ولایتونو کې جلکان ته ډیر کم امکانات دي او معلمان هم ډیر روزل معلمان نه دي او ډیر داسې معلمان نه دي چې خپل د شتې کې تخصص ولري او کتابونه ډیر مشکله پیچلي او ډیر غلطیان لري چې معلومانو ته په هدا مشکله ده ولایتو کې بیا شاګردان له ستونزو سره مخامخ کیږي. حتی موږ چې په مرکز کې درس وایو دا څه ډیر شان ده چې موږ معلومان په غیر باندې نه پوهیږي نو دا طبعا چې ټول شاګردان سره ډیر مشکلات لري.
تاسو د دې اشاره وکړه چې په ولایتونو کې ستونزې ډیرې دي او متخصص معلومان نشته. طبیعي خبره ده چې په داسې هیواد کې چې په ځینو سیمو کې جګړې وي د معلمانو روزنه وخت غواړي نو فکر نه کوي که چیرته دغه ستونزه وي د ستونزې له موجودیت سره سره باید یو متعلمه څه وکړي چې خپلو هیلو ته ورسي.
زما په سمه ده دا موږ ټول منو او دا باندې موږ ټول پوهیږو داسې مملکت ده چې معلمان مکتبونه ډېر مشکلات لري خو د حل لارې تر ټولو ښه حل لارې دا ده چې تعلیمی نصاب ته توجه وشي. یعنی تعلیمی نصاب باید داسې ولیکل شي چې یو هر معلم پی پوسی او هر شاګرد پی پوسی او دا ما کان تر ټولو ښه د حل لاره ده چې نصاب ته ډېره توجه وشي. خو بیا ځکه چې یو مشهوره جمله ده وای وای هغه خلکو چې ډېر شان لاسته راوړي دي هغوی ډېر مشکلات لیدلي دي نو د ژوند کې همیشه مشکلات وي خو که یو نفر وغواړي او کوشش وکړي بیا هم کولی شي چې یو شی خپلو هیلو ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې خپل هغه آرزو چې لري هغه خپل د ژوند هدف وټاکي او د رسیدلو لپاره کار وکړي. خو چون ځان په هغه عمر کې نه دي چې هر شی چې غواړي هغه خپله لاسته راوړي. یعنی طبعا په دې هغه عمر کې دي چې مور ته پلار ته فامیل ته محتاج دي. نو په داسې حال کې زما په اند دا د معرف وزارت ټول لویه وظیفه ده چې باید تعلیمی نصاب ته ډیره زیاته توجه وکړي. افغانستان داسې یو مملکت ده چې امنیت پکې نشته. ډیرو ولایتونو کې اصلا مکتب نشته. ډیر خلک ډیر معلومان روزل معلومان نه دي داسې معلومان نه دي چې هغوی په خپل رشتې کې تخصص ولري. نو بیا هم که کتاب دومره مشکله لیکل کیږي چې حتی هغه با تخصص معلومان پینو پویږي نو دا زما په ډیر لوی ظلم ده چې په شاګردانو باندې او د افغانستان په تعلیم باندې کوي.
هیله ارزو له دې مشکلاتو سره سره تاسو څه هیله لري؟ څه غواړئ چې په راتلونکي کې څه وکړي او کوم هدف ته ورسئ؟
زما تر ټولو لوی هدف زما په ژوند کې دا ده چې هغه مشکلات چې ما د مکتب په دورې کې ولیدل هغه یو بل شاګردونه ګوري که د ما په عمر یې. زه بیا هم په داسې کورنۍ کې ولم چې یعنی پلار مې له ما سره ډېره مرسته کوله خو دا مرسته شاید له یو بل کوچني سره پلار یې ونشي کولی او داسې کوچنیانې چې ډېر مشکلات لري او زه غواړم دا مشکلات حل کړم. کوم مشکلات چې په معرف کې شته.
یعنی تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې د معرف په برخه کې کار وکړئ؟
بله. او چې ماشومانو ته د هغوی هغه حقوق ورکړل شي او د دې په هکله چې ماشومان مکتب په خوند ولوړي او دولس کاله مکتب په اجازه او حداقل مکتبو ته دا زده کړي چې علم داسې یو شی ده پوهه داسې یو شی ده چې د دوی په درد خوري او له پوهې سره مینه پیدا کړي.
هیله جان ارزو تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه په افغانستان کې تعلیمي نصاب خراب ده او دا تور مو پوری کسي متخصص معلمان نشته. د دوه عمده ستونزو په موجودیت کې بیا هم فکر کوي چې تاسو خپل هدف ته رسیدلی سي سي څو کال وروسته به داسې یو حالت وي سي تاسو په پیغه کې مرسته کوي سي نصاب سم کوي او د تخصص مشکل حل کوي.
وګورئ دا کوم دسه ډیر لو یا ناممکنه شی نه ده. د نصاب جوړول کتاب چاپیږي، پیسې مصرفیږي، هم کولای سي شی ولیکي، هم کولای سي بد ولیکي. او په هر مملکت کې دا کار کیږي، هر مملکت دا کار کوي. نو طبعا زه په ځان باندې باور لرم او زه فکر کوم دا کار کومه د خپل د هیواد لپاره، خپل د هیواد د ماشومانو لپاره، او ان شاء الله تعالی.
هیله ارزو مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاسه جرادو سره برخه واخیسته.
له تاسو نه مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی،
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د مالوچو په اړه ده. و به وروچ په افغانستان کې لکه رئیس مالوچ کرل کیږي، د کومو سیمو مشهور مالوچ دی، څه مال کرل کیږي او نرخونه یې څنګه دي، دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، مالوچ د تودو سیمو بوټی دی. څېړنې ښیي چې په وحشي ډول په افریقا کې موجود وو، بیا یې نورو وطنونو ته بوټي وړل شوي دي. لرغون پیژندونکو د پاکستان په سند کې داسې مالوچ هم موندلی چې تر میلاد زرګونه کاله مخکې انسانانو استفاده ورنه کړې وه. نن سبا چین د مالوچ ستر تولیدونکی هیواد دی، خو د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو ډیر مالوچ صادروي. په افغانستان کې 50 کال کېږي چې مالوچ کرل کېږي. نور معلومات باید د بغلان ولایت د کرهنې د ریاست غړی روح الله خان راکړي.
پخته خو په افغانستان کې 13 کال کې د تاشکند افغانستان ته انتقال شو، مرواج شو، اولین ځل باندې دا د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې سیده کښت زیاتېده. او په 1445 کال کې 113,000 تنه پخته په افغانستان کې تولید شو.
ښاغلی روح الله به دا هم راته ووایي چې په افغانستان کې څو ډوله مالوچ کرل کېږي او کوم ډول یې مشهور او ښه دي.
په افغانستان کې 490 پختې زیات مروج دي چې اول روسی ده، مکزیک ده، او کالا ده، او پلانکا پولاما په شمال کې، په هلمند کې، په مختلفو ولایتو کې دا کرل کېږي. همدا 490 پختې. بهترین منطقه هلمند، بغلان، مزار، قندوز، په دغه منطقو کې زیاته پخته کېږي او ښه خان نوای چې د بلانکو پلاما ده چې اوس خصوصا په شمال کې ډیر مروج ده.
د ښاغلي روح الله په وینا په افغانستان کې مالوچ معمولا په پسرلي کې کرل کیږي.
پختې چې دي د سور په 15 نه دي کرل شروع کیږي تر میزانه پورې. میزان کې چې اوبو طبي خبره لږ زیاتې ضرورت لري او کله چې دا جمع ور کیږي په خو په افغانستان کې رواج چې د خزو په واسطه به دا راټولېدلې او اوس هم دا رواج یو بعضي منطقو کې پاتې ده چې محلي خزې راځي او عشر غونډې یا مثلا مقابل کې 100 روپۍ ورکې راټولې یا غینه باسې ده، بیا موږ جن ماشین نه دی هغه ته انتقالو. نو هغه کې چې بیا محلوش چې هغه کېږي په دا پومبدانی نه سیده دی که کنجاره وزی والتر نه وزی همغه محل کی کیږي.
د کرهنې وزارت د صنعتي بوټو د تحقیق د څنګ غړي سهیلا نصار وایي چې د هلمند مالوچ تر نورو سیمو ښه دی.
پختې هلمند بسیار پختې خوب و با ارزش است که وی البته موی
په شمال او شمال ختیځ کې د کرهنې د ملاتړ پروګرام څیړونکی احمد فهیم رحیمی وایي په افغانستان کې مالوچ دوه ډوله کرل کیږي.
ډول کرل کیږي، یو د لختیو یا جوې په شکل او بل په هوا رزمکه کې. د جوې شکل تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده په هوا رزمکه کې، دا ستونزه لري چې اکثرا د مایکروبونو ښکار شي. مالوچ تخم لري، کروندګر یې تخم له خاصو دواګانو سره ګډوي، له هغه وروسته زمکه اوبېږي، تخم ته کډي جوړېږي، بیا په دې وړو وړو کډیو کې پټېږي. البته مالوچ اوبه ډېرې غواړي، خو په اوله میاشت کې تر هغه چې ریښه زغلوي دومره نه اوبېږي. چې زرغون شي نو اونۍ کې دوه ځله درې ځله باید اوبه شي.
یو له هغو ولایتونو چې کروندګرې مالوچ هم کوي کندوز دی. د کندوز د دوه تنو بزګرو خبرې به هم واورو.
ګل احمد ما د چاردری ولسوالۍ اوسېدونکی، پخته اوس څوک نه کوي، که کریم خلک لږ لږ کوي، په دې نه کوي چې مخکې ته کندوز ښار کې یو شرکت د سپینزر شرکت په نوم باندې دی، مخکې فعال وو، دهقانانو چې به پختې کرلې بیا دلته راوړلې، دلته به شرکت ښه په نرخ هم اخیستلې، بیا به دلته پخته جوړېدله، خپل خو افغانستان کې هم استعمالېدله، بیا د افغانستان نه د بیرون نورو مملکتو ته هم تلله خوا دخوا. ولې اوس چې دا شرکت فل شوی دی، اوس دلته داسې شرکت نشته، دخوا ته په دې شمالي ولایتو کې چې داسې لکه پخوا غوندې قوي شرکت چې خلک په وجری بزمه کې پختی کې پختی راوړي دلته شرکت کې ووبه کې، او هم دیقان ته وڅوشي، هم دولت ته وڅوشي. دیقان ته خو هغه شی فائدې لري چې ګټه ورته ولري، وخت چې چې ګټه ونه لري خرید او پروخونه لري، نو ولې یو څوک وکړي، ولې ځان توانی کې به.
زما نوم شکردین دی، د قلعهزار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس چې په قلعهزار ولسوالۍ کې پخته پخوا ډېره کرل کېدل، اوس ډېر لږ ده، په دې چې بازار یې عمره ښه نه دی، که دلته ښه ماشین ولري دا پخته چې ګیتسې مثلا د دغه نه چې ګیتو پخته لرې سي، دا پخته بازار ته دوی ارزه کې په ښه نرخ خرڅېږي، اما دلته د ماشین خپله ولسوالۍ کې نهشته، دا مجبور چې دوی ارزان یې ورکړي، تجاران راسي د دې ځای اوسي، په ښار کې بیا جوړوي، دا ډېر مشکلات دي. خو دولت نه دا خواهش کوو چې یو ماشین دلته جوړ کړي، سیاس پینزر فعاله که چه ده دغه ده قانانو هم یواید لاست راوده، او هم خلق ده مشکل نوزه چه دلته دیر پا مشکل مواجه ده خلق.
محمد خان ارمانی میونوار تا تیرما ده پخت فروشی بکوچه که دکان لری. نوموره وی ده سیمی که اویا دکانونه ده چه مالوچ بکی خرسیگی. و من لارمانی سر مرکه کرده دلیه ده اوری دلو بلا ندر کوم.
درته وایسته چې د سیمه ته د پمبل کوم ځایونه ناراضي ډیر،
دا د مزار شریف ناراضي، د هلمند ناراضي، کوهستان ناراضي، د بغلان ناراضي، جلال آباد ناراضي، کندوز ناراضي، او د پاکستان ناراضي. شپږ رقم او رقم پختل ناراضي
په دوه کې. تاسو په خیال هغه پمبه چې خلک ډیره خوښوي د کوم ولایت پمبه؟
هغه د هلمند پخته ده او د مزار شریف پخته ده.
او دا څه فرق لري له نورو سره؟ خواله په څه کې ده؟
خواله په دې کې ده چې دا زر کینی نمر کې واچي ځان جیګي، او بل شمه لري.
او دا شمینه مو مطلب څه ده؟ یعنی
شمه دا رقم شمل دي چې د سلاس کې واخلې، د کش کې د ستار رقم ورګي، نو هغه چې مرګ مو واچي ځان جیګي زر نکینی. لکه د نور چې درې کال کارو کوي، هغه پنځه کال شپږ کال درته دوام کوي، یو توشه کا درته.
څنګه پیژندلای شو چې دا پمبه د هلمند او دا د مزار ده، او فرزنده خ پمبه ده یا دا نه ده؟
خواله په دې کې معلومیږي چې هغه شمل لري، بل لنګ تک زیړي، د نور چې دی به د سپینواله لري، د سپینواله کې لږ زر تورواله لري، نو چې دا کومه خ پخته ده، دا زیړواله ډېر لری، بل شمال لري، د سه د معلومه کې چې دا د یگان پانه لري، د سه لرګي لري، د سه مایده مایده، نو دغه معلومه کې دا ولا پخته دی، او دا چې پانه او دغه لري، دا به د سه دویمه پخته کې حسابيږي.
بل پخته چې په کابل کې خلګ یادای د کوهستان پخته ده، تاسو په خیال دا څنګه پخته ده؟
دا پختم خو پخته ده،
دغه نرخونه د پمبه ورته وایسته چې په څو څو دي ده.
المنده راځي وروره 200 روپے، د مزار شریف راځي شپږ نیم سو روپۍ، منه بغلانې راځي شپږ سو روپۍ، د کوهستان پخته راځي پنځه نیم سو روپۍ، د جلال آباد پخته بیا راځي نو وروره هغه هم پنځه نیم سو روپۍ، دغه پخته هم لږ زره ښه دی، او بیا پاکستانی پخته چې دی هغه من راځي څلور سو روپۍ.
په دې وروستو وختونو کې ګازي پخته رواج شوی ده، او سپنج خلک کاروي، د دغو پختو په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ چې دا څنګه دی، کیفیت یې خلک د دې نه استفاده کوي که نه کوي؟
دا غازی پخته چورته وای، دا ټول للونی للونی دی، دا د پیپسی بوتل نه جوړیږي، سده ایران ناراضی، هغه د پیپسی بوتل نه جوړیږي سد پاکستان ناراضی نو دا چې دا پیدا مایدا نه لري تاوان لري او پیدا نه لري
پاکستانی پخته څنګه پیژندلای شو چې دا پاکستانی پخته دا څه تفاوت لري زموږ له پخته سره
زموږ له پخته سره دا تفاوت لري چې هغه غونډه تار ده غونډه تار ده دا کمپل او دا شان دا یګان ټوټه ماشين ته چي هغه نه پخته جوړي نو دا په دې معلومیږي چې هغه غونډه تار لري اوچته معلومیږي پاکستانی او وطني ډیر فرق لري وطن چې ده زړواله پکې ده داسې یګان چغتک ده پانه او داسې یګان نره لره مو لرګی لري پاکستانه چې د غونډه خالص تار لري
تاسو وسم توشکی جوړوي
او مونږه توشکیم جوړول ته بلسن خو څوګری شي ورته جوړو سره هم توشکی چې څوګو غړي ما رقم توشکی ورته جوړو
دغه یو توشکی لڅمره پمباونه جوړي
یو توشکی اورا پری جوړيږي 15 چاره کنه دونه پری جوړيږي د دونی منونه
او بالغتونه
بالغ دنی مننه جوړيږي
دغه کمپل تاسو په کاروبار باندې تاثیر کړي
ولا زیاتره خلک کمپل اخلي او زیاتره خلک چې دا پیږي یاره دا پخته نقص نه لري نو هغه بلسنه جوړي یا سو کوم څوک چې نه پیږي کمپل هم چې دي دومره نقص لري په دې چې هغه د ستار دی او دا پخته چې ده پخته یې بدن ته نقص نه رسېږي
څو وخت مې فروشات دی
فروشات نو زمونږ هم دغه وړي سیزن کې زمونږ زیاته فروشات دی په دې چې وړي کې خلک کوټه دغه کې میهمانخانه جوړي توشکې جوړي نو وړي کې زمونږ فروشات دی او ژمي کې زمونږ فروشات نه
کورم ده
ستاسو کورم ده
که څه هم لکلون راهیسه د مالوچو د وشنلو ماشینونه رواج شوی دی خو ډیری خلک اوس هم مالوچ پر ډنډه سوشنی دوی وایي ماشین مالوچ سوځوي ډنډسوالا کوڅه په کوڅه ګرځي ناری وهي راځئ لومړی به د احمد شاه ناری وورو بیا به وورو چې یو من مالوچ په څو وشنی
نادف کړی نادف کړی زندابات
زن دافیم دام پلرنی کسب دی داندس پاسل که هندی آلاله مالو چا وڑی پری وشنم یو تار لری چا آغا تا منگ زی وایو آغا پا کوبا وهو مالو چندل کیگی دی کابل پخار که اوس سلطنه ندافان کار کوی من کچه پا کچه گرزو ناری وهو دی چا چه مالو چوی غگ را کوی ورزو من پا دو سوا دو نیم سوا وشنو داندس تر ماشین خو وشنی ماشین مالوچ سو زوی تاسو د ګرد خبره وکړه مالوچ ډیر بد ګرد لري دا د وینې مې موسم مول وهلای خوله او پوزه مې پټه ده کارونه مو نه میاشتې ښه وي زما یې بیا قرار ورته پراته یو
خاوري او دوړي صحت ته ډېرې مضرې دي په همدې اړه به د ډاکټر صاحب ګلا خان خبرې هم واورو
دغه ګردونه چې دي د ډیرو زیاتو ناروغیو د منځته راتلو لامل ګرځي د ټیټانوس په څیر یو وژونکې ناروغي ده چې د هغې میکروب هم په همدغه خاورو او دوړو کې شته دی یا شتون لري که چیرته یو څوک په یو ګردنه هوا کې تنفس وکړي نو طبیعي ده چې د ګردنې هوا د تنفس نه وروسته هغه ته پرنجی ورځي چې د دې پرنجي په کولو سره په علمي لحاظ داسې کیږي چې یو میلیون میکروبونه د یو پرنجي سره له پوزې نه خارجیږي نو د دې نه تاسو اوریدونکي هم حدس وهلی شئ چې دغه ګردونه او په تېره بیا میکروبونه چې دي د ناروغیو لامل ګرځي او وجود کمزوری کوي طبعا د مالوچو د ټکولو سره او یا هغه خلک چې په کسبي لحاظ باندې یعنی د دې سره سروکار لري نو د مالوچو د ټکولو په حالت کې هم ډېر زیات ګردونه هوا ته او په تېره بیا د انسان نانو پزو تا پورته کیږي په وجود کې د ناروغي د منتراتلو چانس ته نو زما سپارښتنه ګرانو هیوادوالو ته ده چې په داسې حالاتو کې چې ګردونه دوی د خپل پزې د ماسک په واسطه باندې وپوښي تر څو چې د ناروغۍ نه وژغورل شي
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وه کوم راډیو ته لیکونه راستول پاتی مو دادی پا کابل کی مو دا پوست باکس شمیره دا 4 لاسی 1 اویا پا کندهار کی 2 ویشت پا جلال آباد کی 4 پا خوست و کندوز کی 1 تر بیا اجازه غوالو بسیا و پیزات وسه
آزادی رادیو لون ترو ورزی پونه کی
د بلال
خدا علانا دملا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگن شی کلے شان بدے سرگن شی پخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دا بالکل